آن به شماره زل تماس بگیرد. 3377
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی وخت د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د سولې علي شورا په تاشکند کې د افغان سولې په اړه کېدونکې ناسته مهمه بللې ده. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په روان لمریز کال کې له 1500 نه په زیاتو دوسیو کار کړی. دا یو شمېر نور کورني او نړیوال مهم مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي هرات د هیواد په یو صنعتي ولایت د بدلېدو په حل کې دی. د اجرایه ریاست د سلاکار او د مشرانو جرګې د پخواني مرستیال رفیع الله ګل افغان د وژنې د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي. او ایران وایي که څه هم تهران او دمشق په سوریه کې اوربند مني، خو دمشق ته نږدې پر تروریستانو حملو ته به دوام ورکړي. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، په موکړی بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي هرات د هیواد په یو صنعتي ولایت د بدلېدو په حال کې دی. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی نن په هرات ښار کې له یو شمېر ځوانانو او مخورو سره په کتنه کې د ټاپي د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل د دې پروژې د رغونې پیل له جغرافیایي زندان څخه د مرکزي افغانستان ایستل او په دولتي ادارو کې د ځوانانو ګمارل په افغانستان کې د یو لوی بدلون پیلامه ده. ښاغلی غنی چې د افغانستان په قلمرو کې د ټاپي پروژې د رغونې د کار د پیل لپاره هرات ته تللی، پرون د دې ولایت له ځینو اوسیدونکو سره هم وکتل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اجرایه ریاست د سلاکار او د مشرانو جرګې د پخواني مرستیال رفیع الله ګل افغان د وژنې د قضیې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې نوموړی پرون ماښام د کابل د 12مې ناحیې په بوستان سړک کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. ښاغلي دانش زیاته کړه چې پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي. ګل افغان د جمعیت اسلامي له قمندانانو څخه و او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نوموړي پر وژنه خفګان څرګند کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په درشل کې د سه شنبې په ورځ لومړۍ تمریناتي لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد ملي لوبډله د کرکټ په نړیوال جام کې د ګډون لپاره په زیمبابوې کې ده او د غوراوي له لوبو مخکې تمریناتي لوبې کوي.
افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په زیمبابوې کې تمرینات ترسره کوي. مخکې د دې چې د نړیوال جام سیالۍ پیل شي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د دغو سیالیو لپاره دوه تمریناتي لوبې هم ولري.
د افغان لوبډلې لومړۍ تمریناتي لوبه به د فبروري په 28مه نیټه له ویست انډیز او 2مه د مارچ په لومړۍ نیټه له هالند سره وي. ملي لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په لړۍ کې لومړۍ لوبه د مارچ په 4مه نیټه له سکاټلند سره وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران وایي که څه هم تهران او دمشق په سوریه کې د دیرش ورځنی اوربند لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته درناوی کوي، خو دمشق ته نږدې پر تروریستي ډلو بریدونه به دوام وکړي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم د لوی درستیز جنرال محمد باقری له قوله خبر ورکړی چې وایي د دمشق د شاوخوا هغه سیمې چې د تروریستانو په ولکه کې دي په دې اوربند کې نه دي شاملې او پوځي عملیات به هلته دوام وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د سمدستي اوربند په اړه پریکړه لیک تصویب کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی د دې پریکړه لیک له تصویب مخکې وویل هر دقیقه چې امنیت شورا د روسیې رای ته انتظار کوي یو انسان دردیږي. د رای ورکول د هر چا اخلاقي مسؤلیت دی، خو نه د روسیې، نه د سوریې او نه د ایران. زه غواړم پوښتنه وکړم چې دا ولې ویل کېږي. د اوربند لپاره د پریکړه لیک له تصویب وروسته د دمشق په شاوخوا سیمو کې په جګړو کې نن کموالی راغی، خو د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د سوریې پوځ د اوربند له اعلان وروسته په غوطه ښار کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې تازه هوایي حملې کړي چې د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. د جنوبی کوریا په پیونگچانگ ښار کې د ژمني اولمپیک لوبې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې روسي لوبغاړو د دې لوبو د پای په مراسمو کې د اولمپیک تر بیرغ لاندې مارش وکړ. د اولمپیک نړیوالې کمیټې آی او سی نن پریکړه وکړه چې د روسیې پر ټیم بندیزونه به پر ځای پاتې وي او روسي لوبغاړي نشي کولای چې د خپل هیواد تر بیرغ لاندې د پای په مراسمو کې تیر شي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې رئیس توماس بچ د ژمني اولمپیک د پای په مراسمو کې چې د شمالي کوریا د یو جګپوړي پلاوي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لور ایوانکا ټرمپ په ګډون ترسره شول اعلان وکړ چې دا لوبې رسمن پای ته رسیدلې. په همدې حال کې شمالي کوریا د امریکا وروستي بندیزونه د دې هیواد پر وړاندې د جګړې اعلان بللی او پر واشنگټن یې تور لګولی چې د ژمني اولمپیک د لوبو پر مهال له جنوبي کوریا سره د دې هیواد د اړیکو د تودېدو پر وړاندې خنډ جوړوي. په دې اړه د شمالي کوریا د حکومت خبر پاڼه د دې هیواد دولتي خبري اژانس کی سی این ای څو ورځې وروسته له هغه خبره کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پر شمالي کوریا نوي بندیزونه اعلان کړل او ویل چې د دې بندیزونو هدف پر پیونګیانګ د فشار زیاتول دي څو له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. او د چین کمونست ګوند یوه نوې طرحه وړاندې کړې چې له مخې یې د ولسمشر د کار پر موده محدودیت لري کیږي. له دې اقدام سره شي جین پینګ له 2023 کال وروسته د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کېدای شي. د چین د دولتي خبري اژانس سینهوا د راپور له مخې کمونست ګوند د اساسي قانون د هغې مادې د حذف غوښتنه کړې چې وایي ولسمشر او مرستیالان یې اوبښي له دو دورو زیات په واک کې نشي پاتې کېدلی. سینهوا په یو جلا راپور کې وایي چې د کمونست ګوند مرکزي کمیټې همداراز وړاندیز کړی چې د چین د نوي عصر د ارزښتونو په اړه د ولسمشر شي نظریات باید په اساسي قانون کې ثبت شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اورېدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې پاړه کې دونکې ناسته مهمه بللې ده.
یوازې زموږ د افغانستان خبره نه ده، د مرکزي آسیا تشویش هم ده. د دې وجه نه ویل شو چې دوی به د اثر به زیات وي.
د دې شورا مرستیال جیدن محمد او پام دې اړه د سیاسي چارو له یو کارپوه ناصر شفیق سره هم غږېدلی یو.
په مجموع کې د گاونډي هیوادونو نه بیرون منځ ته د جنوبي اسیا هیوادونو له خوا نه منځګړیتوب د سولې په پروسه کې وشي، شاید افغانانو دواړو لورو ته ډېر خار ونه وویني.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په روان لمریز کال کې له 1500 نه په زیاتو دوسیو کار کړی او په بهرنیو مسایلو کې باوري چې د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم په سوریه کې د 1.5 ورځنی اوربند پریکړلیک پر عملي کولو د روسیې له ولسمشر سره خبرې کوي. یو شمیر نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر شپږنی مو بجو دوام لري. کسره پاتې شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې عالی شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې پاړه کېدونکې ناسته مهمه بولی. د دې شورا مرستیال حجیدن محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې پاړه ناسته کې د سیمه او نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي ګډون کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسی د دوهمې ناستې لپاره چې اجنډا یې په هیواد کې د سولې ټینګښت او د تروریزم سره مبارزه ده لازمي تیاری نیول شوې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې
تاکل شوی چې په یو میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې ناستې په کابل او تاشکند کې جوړې شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په هدف دغه ناستې مهمې ګڼي او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړېدونکې ناستې پایلې به ښې وي.
مرکزي آسیا ملکونه هم یو تشویش لري د افغانستان د بې امنۍ نه، نو د هغوی د خپلې بې امنۍ د مخنیوي دپاره هم په دې کې به کوشش کوي. نو دا هم یو وجه کېدای شي سړی دې ته ډېره تمه وکړي چې یوازې زموږ د افغانستان خبره نه ده، د مرکزي آسیا تشویش هم دی. په دې وجه نه ویلی شو چې دی به د اثر به زیات وي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ناسته د روانې میلادي میاشتې په 16 نېټه د ازبکستان په نوښت جوړیږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا په خبره په دغه ناسته کې به د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو شمېر باصلاحیت استازي ګډون وکړي. یو شمېر روسي خبري اژانسونو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف له قوله خبر ورکړی چې په دغه ناسته کې روسیې، چین، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سولې علي شورا د مرستیال په خبره ازبکستان په دې هڅه کې ده چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي او هغه اندېښنې چې هغه هیواد د افغانستان د نامنې په اړه لري لرې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې دویمه ناسته چې ټاکل شوې د چهارشنبه پورې جوړه شي ورته لازمې تیاری نیول شوې دي. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د کابل پروسې د دویمه ناسته د ایجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي ټاکل شوې چې د کابل د پروسې دوهمه ناسته چې پکې په دوو مهمو موضوعاتو چې د افغانستان د دولت له لومړیتوبونو نه دي بحث وشي چې یو یې د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ او بل یې د تروریزم سره مبارزه ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې به د 15 هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغه ناستې د جوړولو هدف په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه د ویجما رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او په یو لیک کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې د دغه لیک د غوښتنې په ځواب کې وویل چې له دغې ډلې سره د خبرو اصلي لوری افغان حکومت دی نه امریکا. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې د افغانستان سولې علي شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې پاړه کې دونکو ناسته مهمه بللې ده. خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر کومې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ځانګړي میکانیزمونه او تګلارې جوړې نشي، دا شان ناستې کومه نتیجه نه ورکوي. د سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق سره په همدې اړه زموږ همکار محمد واصل وېسال مرکه کړې او په سر کې ترې د افغانستان د سولې د روان بهیر پاړه د تاشکند د ناستې د اغیزمنتیا پاړه پوښتلې دي.
افغانستان جګړه لري او سولې هڅې د افغانستان د خلکو ورکه ده او د افغانستان د فرد از که اساسی گی که ده هر لاری نمونگ یا وحسه که او پنیک فالی گورو او ورطا سرگ پلاری چه سبتی نیولا سراشی پا مرکزی هسته هیوادونی که ده زمینه برابری گی ترسو دگه سیمهیز ملاتر ده سوری ده پروسی نه پیدا شی و اگه هیوادونه چه ده افغانستان ده جگری نه بعد گته پرتا که پاغی بانی و اخلاقی پیشار شی ده خبره ده. و ده دی ترسنگ که چیر منگ ده دی جگری دره والا بود درکو آباد درکو نو بیا پکار دادا که منگ هم ده امریکا سر زنستی نی خبری وکو چه آغا چه ده جگری اوامل اول عملون ایجادهی آغا امنیتی تلون برا بیتا بانده پس لده یو منگ یو نظام الاوقات ولرو او هم دارنگا منگ ده مخالفین و سره ده خبرو کول لپاره کلیگانی پیدا کو نو په دغه صورت که چه منگ پا دره والا آباد و کار وکو پا متوازن توگا
دا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په رابطه ناستې شوي خبرې شوي، خو هغه کومه نتیجه چې تر دې مهاله لیدل کېږي د سولې لپاره نه ده ترلاسه شوې. د ازبکستان انتخاب او ټاکنه څه فکر کوئ چې څومره ګټور اقدام به وي؟
په مجموع کې د ګاونډیو هیوادونو نه بیرون موږ ته د جنوبي اسیا هیوادونو له خوا نه که منځګړیتوب د سولې په پروسه کې وشي شاید افغانانو دواړه لوري ته ډېر خار ونه وویني، ځکه چې مالیزیا او اندونیزیا دواړه داسې هیوادونه دي چې په افغانستان کې کومې داسې ګټې او د جګړې کومه سابقه نه لري چې افغانان ترې نه بده خاطره لري. همدارنګه په مرکزي اسیا هیوادونو کې موږ ته د هر یو هیواد له لوري نه که د اقتصادي ګټو له لاسه تر څنګه یو داسې بستر مساعدېږي چې د نورو هیوادونو د لیوالتیا باعث ګرځي د سیمې د نورو هیوادونو او په یو ډول په اخلاقي توګه د جګړې په دواړو لورو باندې فشار راوړونکي اوسي او دواړو لورو ته د منځګړو په توګه باندې یعنی پیشنهاد وړاندې کوونکي اوسي، نو دا ښه خبره ده. خو تر ډېره زمینه مو ازبکستان د پخواني شوروي اتحاد د منځه تګ نه وروسته زیات د امریکا سره همغږي لري او کېدای شي سوال مخالفین لپاره
بله. وروستۍ پوښتنه د کابل د پروسې د دویمې ناستې په اړه کوم چې موضوع یې هم د افغانستان سوله ده، دغې غونډې ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ آیا څه داسې نتیجه به د دغې غونډې نه ترلاسه شي چې په سیمه ییزه توګه یو اجماع رامنځته شي او بالاخره د افغانستان د سولې دغه روان بهیر بریالی شي؟
د یو مسلمان په توګه نیک تفاول باندې وینو او په نیک فال ورته ګورو، خو بیا هم تر څو چې د جګړې په درې والو آباد باندې موږ په متوازنه توګه د هر لوري لپاره باور پیدا نکو، جګړه د دوه لورو ترمنځ دوه طرفه جاده ختمولو باندې یعنی دا جګړه ختمیږي، یعنی دا دوه طرفه جاده باندې کار کول لا نه دا جګړه ختمیږي. نو په کار دا چې موږ داسې پروسې په کار واچو چې اواز د دولت یعنی پلویتوب ته نه څرګندېږي، بلکې د وسوال مخالفینو غږ اورېدل هم ته نه څرګند شي.
د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه د تاشکند د ناستې د اغېزمنتیا په اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه ناصر شفیق سره مرکه اورېده.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
سره لدی چې د افغانستان لوی سرنوالی وای د کابل په انټر کانټیننټال هوټل د بریډ دوسیه د کشف په مرحله کې ده. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د کشف مرحله پای ته رسیدلې. د لوی سرنوالی وایان جمشید رسولی ویل دغه ادارې د یادې قضیه په تړاو د حقیقت موندنې کمیسون په غوښتنه یو شمیر کسان ممنوع الخروج اعلان کړي او یو شمیر نور تر څار لاندې نیولي. په ورته وخت کې د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان وایي حکومت باید د دغه پیښې په اړه موندنې د تحقیق په مرحله کې رسنیزې نه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورئ.
په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریډ حقیقت موندونکي کمیسون په دې وروستیو کې خپل راپور ولسمشر ته سپارلی، د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دغه دوسیه لا د کشف په مرحله کې ده. د دغې ادارې ویان جمشید رسولی د یکشنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل کله چې د کشف مرحله بشپړه سي لوی څارنوالي به خپلې څېړنې پیل کړي.
دغه دوسیه لا د تحقیق مرحلې ته نه ده راغلې، بلکې د کشف مرحله کې ده. هر کله چې کشفي همکارانو خپل کارونه پای ته ورسول او کچیر اړتیا و چې دوسیه لوی سرنوالۍ ته راشي، لوی سرنوالۍ د تیرو دوسیو په سیر چمتووالی لري.
نږدې یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه چې په دغه حمله کې لږ تر لږه 22 کسان چې ډیری یې بهرنیان وو ووژل شول. تر دغې حملې یوه میاشت ورځې مخکې د دغه هوټل د امنیتي چارو مسؤل د کابل بلخ په نوم یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو. تر دې وړاندې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادې قضیې په تړاو د انټر کانټیننټل هوټل مشر او د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ د مشر او معاون په ګډون څلور تنه ممنوع الخروج سوي دي. سرچینې د څلورم کس په اړه معلومات ورنه کړل. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی وویل دوی د قضیې په تړاو د حقیقت موندونکي پلاوي په غوښتنه یو شمیر کسان ممنوع الخروج اعلان کړي او یو شمیر یې تر څارنې لاندې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریډ په تړاو د کشف مرحله بشپړه سوې او باید د لوی څارنوالي له لوري د تحقیق مرحله پیل سي.
چې کشف هم پکې شامل دی بشپړه شوې ده. همدا چې ولسمشر ته دا راپور سپارل کیږي دلته به
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریډ د حقیقت موندونکي پلاوي راپور له رسنیو سره کله شریکیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان وایي دا به د ولسمشر له مطالعې وروسته اوسي. خو د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن وایي که چیرې د یادې قضیې په تړاو د اوسنۍ مرحلې راپور له رسنیو سره شریک سي د تحقیق مرحله له ستونزو سره مخ کوي.
درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې د افغانستان لوی سرنوالي ویلي چې پر انټر کانټیننټل هوټل د بریډ په تړاو باندې د حقیقت موندنې کمیسون په غوښتنه یو شمیر کسان ممنوع الخروج اعلان شوی دي. اوس هم یو اقتصادي مسله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د نورو هیوادونو سره د افغانستان خو سوداګریزو اړیکو په هغه هیواد کې د افغان سوداګرو کم اتکا پاکستانی سوداګر اندېښمن کړي دي. د یادې خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ول دا وخت له پاکستان سره د افغانستان سوداګری لنګدی 3 میلیارډ ډالرو نه 200 میلیونه ډالرو ته راکم شوی. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغانستان چې د پاکستانی توکو او پاکستان د افغانستان د خامو موادو لپاره تر ټولو ښه بازار وو، اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ رنګلو اړیکو د سوداګری زراکړې ورکړې دا وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستانی سوداګر دغه وضعیت اندېښمن کړي او له هرو ممکنو لارو د اړیکو د بیا رغونې هڅه کوي. د یادو خونی ویان سیام الدین پسرلی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اوس یوازې د پاکستان بازار پورې منحصر نه دی، موږ نورو هیوادونو سره تګ راتګ لرو، ارتباطات لرو، انتقالات لرو. یو موضوع ده او یو فشار نقطې په توګه مونږ کارولی شو. کچیر دغه سی ثباتات خراب وي هم زمون پتاوان دی او هم دغه پتاوان دی.
دا په داس حال کې چې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر محمد زبیر 13 ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په دوړ هیوادونو غږ کړی چې سوداګري باید د سیاسي اړیکو او امنیتي اندېښنو جدا وساتل شي. له دغې خونې نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باورۍ او تورونو نه یوازې سیاسي اړیکې ترنګلې کړي بلکې په سوداګرۍ هم د پام وړ منفي اغېزې کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې دا وخت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مرستیال خانجان الکوزي په مشرۍ یو پلاوی د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په تړاو د خبرو لپاره په پاکستان کې دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ کچه دا وخت له نږدې 3 میلیارد ډالرو نه 900 میلیونو ډالرو ته راکمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي دا وخت له ایران، هندوستان او د ځینو نورو هیوادونو سره ښو اړیکو، چابهار بندر، له مرکزي آسیا سره د اورګاډي پټلۍ او هوایي دهلیزونو په پاکستان د افغان سوداګرو اتکا کمه کړې ده. له دې سره د اقتصادي چارو کارپو وحیدالله غازی خیل که څه هم دا لارې چارې او رامنځته شوي فرصتونه د غوړېدلې سوداګرۍ لپاره ګټورې بولي، خو وایي د پاکستان له لارې سوداګري اسانه او ارزانه ده. دی په دې برخه کې د پاکستاني سوداګرو لیوالتیا پر ځای بولي.
ښه بدیل او ښه لاره چې ده هغه د کراچۍ بندر، ځکه دی چې په یو په پاکستان باندې بندیزونه نشته دی او بل اسانه ده، ارزانه ده، او د اوبو عمق د کراچۍ د بندر چې دی هغه ډېر زیات دی. نو ځکه د پاکستان او هندوستان زموږ تاریخي مارکیټونه دي. اوس چې پاکستان کوم علاقه مندي ښودلې ده، زه دې ته په ښه سترګه ګورم او خدای دې وکړي چې بیا سیاست قرباني زموږ تجارت او زموږ اقتصاد، زموږ ترانزیت نه شي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د بیا رغېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې په 2014 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو مشرانو په 5 کالو کې 5 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ د رسیدو ژمنه کړې وه. ښاغلی غازی خیل وایي د سوداګرۍ په برخه کې اکثرو تړونونو ته د پاکستان نه وفاداری دا مزل سخت کړی، خو په خبره یې ګډ کار کولی شي د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دا وخت له پاکستان سره د افغانستان سوداګري له نږدې 3 میلیارد ډالرو نه 900 میلیونه ډالرو ته راکمه شوې. په دې اړه مو رپورټ اورېده. اوس هم ورځو کونړ ولایت ته د دې ولایت یو شمیر دینی عالمان وایي که ټول دینی عالمان سره متحد شي نو په هیواد او درسته اسلامي نړۍ کې روان جنګونه پای ته رسیدای شي. نور حالی له سیمې روحلا نوري راکوي.
مولوی سید ولی الاول په افغانستان کې روانې 40 کلنې جګړې تر اوسه هیڅ ګټه افغان ولسته نه درسولې، بلکې هر ورځ مو بشمیره وطنوال وژل شوي او ټپین شوي، بشمیره کورنۍ د ویر په ټغر ناستې دي او وطن مو وران شوی دی.
په جنگ کې ورانې ناراضي، په جنگ کې کورونه خرابېږي، بازارونه خرابېږي، جمعتونونه خرابېږي، مکتبونه خرابېږي. نو جنگ هیڅ کلم د ملک او د وطن په ګټه باندې نه دی، دته مونږه د ګټې جنگ نشو ویلې.
هغه ویل سونه او دینی عالمان دنده لري چې د دولت او وسلواله مخالفینو ترمنځ د روغې جوړې لپاره خپل اسلامي او افغاني دنده ترسره کړي، څو په هیواد کې روان او وروژنه پای ته ورسیږي. مولوی نجیب الله حقیر به وای د جګړې دواړو خواو ته دینی عالمان موجود دي او هر یو هڅه کوي چې د خپل ډلې په ګټه آیاتونه او احادیث تحلیل او تفسیر کړي. لومړی باید دوی په خپل منځ کې وحدت رامنځته کړي.
زه په ټولو علماو غوښمه چې یو مولوی صاحب د کتاب په یو پانه کې ناشته، یو مولوی صاحب یو حدیث نیولې دی، یو آیات نیولې دی،
دوی وایي د اسلام په مقدس دین کې په هیڅ ډول د یو بیګنا مسلمان وژنه او زورونه جواز نه لري او د هر ملا په فتوا کې یو څوک وژل کیږي یا ټپي کیږي د قاتل ترڅنګ فتوا ورکوونکي هم په قتل کې شریک دي. سید ولی الله وای حکومت او وسلوالو مخالفینو ته پکار دي چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ته د روغې جوړې واک ورکړي. د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم په دې نظر دي چې قومي مشران، دینی عالمان او د ټولنې نور غړي کولای شي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته دعوت کړي.
سوله به د باندې هغه سپینګره راوړي، د جمعه هغه امام به راوړي، د مو هغه دوان به راوړي چې په کلو باندې کې ګستګام کو ګرځي، د دوی د حمایت نه پرته سوله ناممکنه ده.
والی وای د کونړ هر اوسیدونکو د دولت لخوا د سولې استازي دي.
د روحلان وری راپور ته غوښوي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په روان لمریز کال کې له 1500 نه په زیاتو دوسیو کار شوی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوی کې د رشوت، غلا، اختلاس او له دندو د ناوړه استفادې دوسی شامل دي. بلخو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ دغه ارقامو ته د شک په سترګه ګوري، وایي چې د خپلواکو ادارو نشتون د دې لامل شوی چې خلک د سرنوالۍ په اجراتو باور ونه کړي. نور حالي رحمت افغان راکوي.
د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې د لوړ پوړیو دولتي، ملکي او پوځي چارواکو په ګډون یې د فساد له 1500 نه په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول سوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان سوي دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه دوسیې د عدلي او قضایي مرکز او د فساد په وړاندې د ځانګړې څرنوالۍ له لورې پلټل سوي دي. هغه وایي د افغانستان لوی څرنوالي توانېدلې ده چې په 1400 نویم کال کې د فساد اړوند له 1500 نه په زیاتو دوسیو کار وکړي. دغه دوسیې د فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز کې او دغه شان له فساد سره د مبارزې په ځانګړې څرنوالۍ کې چې په ملکي او نظامي برخه کې کار کوي څېړل سوي دي. ښاغلی رسولي زیاتوي چې د دغو دوسیو له درکه 1,600,000 افغانۍ د خسارې د جبران او نقدي جریمې په توګه د دولت په ګټه پرېکړه سوي چې یو اندازه پیسې د دولت عوایدو ته سپارل سوي هم دي. دا څرګندونې سمحال کیږي چې په دې وروستیو کې د شفافیت د څار نړیوال سازمان د یو راپور په خبرولو سره په 2019 میلادي کال کې افغانستان د 180 هیوادونو په ډله کې د فساد لپلوه د 15 امتیازونو په درلودلو سره تر سومالیا، جنوبي سودان او سوریه وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. خو لوی سرنوالي وای افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې پاتې نه دی راغلی، بلکې یو شمېر نور هیوادونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې له دوی مخکې سوي دي. بلخوا د شفافیت د څار سر دغه ارقامو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې د اداري فساد اړوند دوسیو د څېړلو په تړاو د څارونکو خپلواکو ادارو نشتون د دې لامل سوی چې خلک د څارنوالي په کړنو باور ونه کړي. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افسلي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم خلک نه پوهیږي چې د لوی څارنوالي په اداره کې څه تیریږي.
د خپلواکو بنسټونو نشتون د لامل ګرځېدلی چې دا ټوله پروسه د روڼتیا ونه لري او کوم ارقام چې د څارنوالۍ لخوا نه یا د نورو ادارتو لخوا نه ورکول کېږي دا د اعتماد وړ ونه اوسېږي، ځکه چې مونږ واقعا په حقایقو باندې نه پوهېږو چې دننه په دا اداراتو کې څه روان دي او هغه زورواکي چې په فساد باندې تورن دي دوی تر اوسه پورې ولې د عدلي او قضایي تعقیب لاندې نه دي نیول شوي.
ښاغلی افسلي زیاتوي لا هم د ملي وحدت په حکومت کې د فساد پر ضد مبارزې لپاره قوي اراده نه ده موجوده، ځکه د نوموړي په وینا اوس هم په فساد کې د ښکېلو یو شمېر زورواکو او چارواکو دوسیې نه دي څېړل سوي. د افغانستان لوی څارنوالي ټینګار کوي چې له ژمنې سره سم به پرته له کوم امتیاز او توپیر د ټولو مفسدینو دوسیو ته رسیدګي وسي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د دې نیم ساعته خبری مجلې ورستۍ موضوع موده ده چې ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم په سوریه کې د دیرش ورځنی اوربند د پریکټلیک پر عملی کولو د روسیې له ولسمشر سره خبری وکړي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د دیرش ورځني اوربند د ټینګېدو د پریکړلیک پر عملي کېدو خبرې وکړې. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر نن په خبر پاڼه کې ویل دي چې د مشران به پر ټلیفون خبري سره وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې درې سره رهبران به په سوریه کې د دیرش ورځني اوربند د ټینګېدو په اړه او د لاري د داسې نقشې پر جوړېدو خبرې وکړي چې په سوریه کې د دایمي سولې د ټینګېدو ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس د سوریه پر حکومت او په سوریه کې په جګړه کې پر نورو شکل خواو ژغ کړی دی چې اور بند کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیرش ورځني اور بند د ټینګېدو ژغ کوي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې وویل چې باید له ځنډه پرته په ټوله سوریه کې دیرش ورځي اور بند شي او ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل د امریکا متحده ایالات بل هیڅ شی نه غواړي، بلکې په بیړني ډول په ټوله سوریه کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدان یې زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځه غوطه حملې بندې کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټولو وګړو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول سي. د بشار الاسد د رژیم کلکه ملګری روسیا د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو حق لري، خو پرون یې د امنیت شورا پریکړه لیک ترایا ورکړې ده. امنیت شورا په داسې وخت کې په سوریه کې د اوربند ټینګېدلو پریکړه لیک تصویب کړی چې د بشري حقونو د څارونکو په وینا په وروستۍ یوه اونۍ کې د دمشق ختیځ لور ته په پرته سیمه غوطه ټول شرقیه کې د بشار الاسد د رژیم د بمباریو له امله 1500 ملکي وګړي وژل شوي دي او لسهاوو نور زخمیان دي.
درنو دوستانو، له فرشتي جلال زئی مننه. وخت شپږ بجې او 13 دقیقې شوې ده. نیم ساعت پښتو خبری مجلمو همدلته پای ته رسیدي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجلې ته ځانګړې شوې. احمد انیش سټډیو ته راغلی. انیش سپستړم.